السلام علیکم د آزادی رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست اوریدونکو د ساعت خبرونه درسي ساعت او آزادی ملما پروګرامونو ته ځانګړي سوي دي خو تر هغه مخکې یو شمیر مهم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معنادار توګه شامل او واورېدل سي. بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي لپاره یو کلنۍ پروژې پیل کړې دي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د $100 ملیونو د مالي ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د شکولو په برخو کې 350,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پرون د سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو پروژو د پیل هدف په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته ده. پاکستان او پاکستانی او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرو ضد مبارزې او پر ګډه ژمنتیا په یو ناسته کې تاکید کړی دی. دغه غونډه چې پرون د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سوې وه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي ګریګوري ډي لوګریفو په کښې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزه باندې تاکید کړی دی. دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د دغو ډلو د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې ومومي. په دې غونډه کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه کړې ده. اوریدونکو د یادونو وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. دغو ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې ډیر شمیر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برات کړي چې پکښې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. د هغه په خبره له دونباس سیمې د ځواکونو وتل یې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زیلنسکی پرون د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکولو مسأله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. لومړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او د روسیې د خپلو خاورو له یوې برخې څخه تیر سي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني. زیلنسکی له دغې غونډې وړاندې وویل روسیې ته د خاورې ورکولو او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نویو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کې هیلمې ومنې درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل مترته مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنې شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي. پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د ورځې موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو څلوېښتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کوي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنی په یو څلوېښتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کوي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیزې ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو بزګرانو د نرمي لامل وګرځېدی، یعنی دوی په تنګ راوستل دغه حالت دا چې د دوی د دربار مصارف ډېر زیات و او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نرمي لامل وګرځېدی او د ډېرې ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی دا چې د دوی د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړي سول او د دوی حمایت یې کوي ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولی چې د کچېرې دوی کامیابه سي او بریالیتوب ته ورسېږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کړي او سیمه ییزې ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولی چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دي هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دوی ته زړه شه کوي او د دوی پلویان کېدله به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات وي. که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پرې سولې. د امویانو بل والی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې وه د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. ازاتو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنی هغه کسان چې دوی مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه وو دغه دولت له خوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي صدر دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند ته په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي، دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه و عباسیانو ته لیږدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه یې زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د ده د سلیم عقل د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډېر قوي او پیاوړی عزم په درلودلو سره په ډېر چابکۍ سره یا ډېر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلارې او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډېره ونډه اخیستله او ډېر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په 23 کلنۍ کې دی د کوفه ښار ته ولاړې او هلته سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا دی بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي د همدغه پاڅون مشري ده په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې ډلې د ده سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا 1446 قمري کال کې په کوچنی اختر کې د سبتنج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دې نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېرو چابکۍ سره د هرات همدارنګه د بادغیس تلقان سرخس توز غور نیشاپور د لیترچنګ د بلخ تخارستان او د نور سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله دی په دې وخت کې په دیونه توانېدی چې د پاتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروی یا مروی چې خپل د امویانه د کورنۍ ورسته نوی واکمن و، د مروی د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماتور کوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړ چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم وواژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخته ماته ورکړه او د امویانو وروستنی د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په 1430 قمري کال کې د کوفې د ښار په جامع جمعات کې ابوالعباس صفه خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل شو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په تر کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ور کړی دي هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي، نو ځکه د لمنځوړلو لپاره لاسونه باید وهل او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1903 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکو په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه و. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه و، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه و چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وې هغه د واک لاندې وې. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1908 قمري کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانېد چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي، ځکه چې دی یو ډیر زړور یو ډیر هوډمن سړی و او د خپل پلار په څیر دی د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاڅونکوونکو سره ولاړ و او دغه پاڅونکوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي و، نو دی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دی یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم و چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ استاد سید نن ورځې داس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستي دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولبي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په زړه ورسره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت تر رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چل.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موتر ته مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرغلاست وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لګر د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي. نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1922 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدل دي او هغه د زده کړو خاوند د دریجی به شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و، چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړي کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په 40 کلن وخت کې دوه کولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوری د سقوط سبب کیږي، چې تیمورشاه بیا په 1993 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولی عهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم. او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره دی پلار ته نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولت دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې ترڅنګ دا هغه کسان وو داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه، د هغه په لاس په د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالا حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالا حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی. دولتي چارې قدرت د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1944 میلادي کال
کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواوو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه و چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي، او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی د دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي، او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي، یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي، او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم ادموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه، یا د شاه شجاع سره یو ځای سوي وه، او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا ادبی سره مرسته کړې و، د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاک ته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان و. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وزلي او بدبختي راوړل، او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي، او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړي. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1319 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو، او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخ کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري، او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم ده ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی، او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو، نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ، دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو، او تر څنګ یې کورني مخالفتونه، یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه، د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله، یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو، او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه، چې د بهرنیو یرغلونو او کورنی شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتېدو سره کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدې، نو په دغه دوره کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرنیو قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواسه افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په هکله وو، په هکله وو د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي. دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په هکله وویل. د دې ترڅنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او د دغه وروستنی شیبو کې د دغه وروستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
آزادی ملما د آزادی ملما د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ ملما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می ده زمزم پانتون کې ده اداره ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوالای کې مختلف کلی کومه خدمات کړی د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړ زده کړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې وو ټول ک بنور زده کړې
دا ټول په ګردیز کې وو یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو ډېره یو ښه دوره وو پوهنتون مې دا اوس ویلي دی بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلې هلته مې لیکلي چې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړه سره دوه سمستره ووایو او بدبختانه سه مایوسه پوهېږو سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د ټکو حق یې نه خوړل یعنې د یو سی منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي وو دومره معاش یې نه وو د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی وو ما غوښته سه زه وظیفه وکړم یعنې وخت مې نسو پیدا کوي بیا په اخر کې مې تصمیم ونیو اول کې خو دغه دولسم اسناد سه هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه وو که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده ورو یعنې هغه لیسانس مهم شو باید څوک هر څوک لیسانس سوي باید ماسټري ولري دکترا ولري ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم ولې په دې سه زه زما قوي نه یي زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سه داسې وګوره دې اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه وو بیا ما دا اقدام وکړه ما پوهنتون وویلې هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي وو ته اوس امارات سره راغله بعد له هغې نه سه بیا پوهنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش م وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پوهنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
فعال ده خو مرکز خو نه د ښځینه وو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه وو لپاره
اداره او ډیپلوماسي دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی دی دغه کار چې مخته وړئ
بس تړلی دی خو هغسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه زه خپله د افلاپ د فیم د بخش افیسره یم یعنی ټول هغه خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو زموږ دا پروژې سي د خودکفایي لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني مثلا اوري که نه جمهوریت خو څه بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي، یعنی و ډیر تجارت په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مو کار کړی، کوی شي وای چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوي یاست، او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بیوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بیوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه راپو دې خوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه راپو دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرو او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ، داسې ولسوالۍ لري چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي، که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا شته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي، په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته د غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسکې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو، یو دفتر د څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغه ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم، ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي، او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي، مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ماش هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده، ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې 15 زمانی په کور کې دي، 4 زمانی په کور کې دي، بس عاید نه لري،
خو هغه کوم ایا
یو نفقه او روزی چې وایي کینه وایي کله تابیز نه خبره تیر شي یو د چې ډیر مستحق ته یو د چې ډیر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسي ورورسوي یا غل لومړی ټوب چاته ورکوي
مثلا یتیمان لري ورکی بي وزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پورې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ماته بېخي ژړا راسي یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ماته د کور نه وایي تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو زموږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بعد له هغې نه زموږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله زموږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي زموږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی مونږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو زموږ بېرته دوی تللو دي دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لبزړل سوته خدا او مې بشي نه لرله ستا سره بیا راځي چې موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو یعنی بشي ټولې موږ ته دیسه سوال که خواندې مندي قسم دا ری وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډېر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دی ستاینې وړلې په لرې کلیو باندو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېرې بیا د ښځو لاسنیوی کوئ مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي یې
وو نوري صاحب زده کړې کړي دي یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون یې ویلي دي سارنوالی او قضا یې وویلی بل زوی مې د غاښو پرنتس دندان یې وویلی او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون یې وویل ادبیات ادري او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه در یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلی په ویزټ باندې هلته ویزه لګوي هغلته کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و یو کال پوهنتون یې وویل بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پوهنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه د هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات جلکۍ تا ته به همدغلته ثبتنام وکړم ته به همدغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل اخوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
وایي
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشئ کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ همدسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیده نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی، ولې په دې سږ اوس ډېر موسسات کم سو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د تیلو ته توضیح کړی دا چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مدري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
خود دوی صدا دی زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره د دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړی وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې سره موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ راتلو شوې ده. بله ورځ کابل راغلی و دغه بسلان سروې او لکچرې کوله، بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړی وو، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږو نه سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو، دغه بېرته هغه سې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو. مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی. مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي، دولس میلې میږي، اته میږي تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میږي اخیستي، هغې د هغې نه سودانې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره وه دغه
مالداری پروژه، ډیره ګټوره وه. تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سر ته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سر ته رسولي. کوی شي ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې نیک بار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده. مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري؟ مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولنو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزه تللی. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله که نه. څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنې تا د ترېنینګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. د تاسو د جندر یادونه وکړه، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې؟ کوای شي چې د سې راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوا بخښ ته ترجیح ورکړی سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخښ ته نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نصیب کول یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وضع څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو مخکې ښه وو اوس بېرته مثلاً په ښځو باندې شروع ده هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځو باندې ده مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول نارینه به م کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده مثلا یوه ښځه سې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ
نوري صاحب ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه وو په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی که د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې مني
همدا خبره مکو هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشري انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې چاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
نارینه وو نوري صاحب ما خو کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړئ چې د خزې وسه د لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو هغه یوانې منارینه وو سیده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست یعنې خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته نه شته خو خیر اوس بېخي نه څه اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرف استل شوی ما خوږه خاطره مې چې وو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغه وروسته په عمارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه څه موږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره ده دا خو ترخه خاطره
ده نه دا خوږه خاطره ده څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړه که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره د خوشحالي ځای وو چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړه اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدي
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی خدمت هم کړی ده د دوی لاسنیوی کړی ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څه ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایی حق حقوق نه نه موږ حق اسلام سم طرفلای سدوی وس فعلا پر غتلی شرایط سدوی هغه خپل حق حقوق سره وړي دوی ته ډیر شیدا او زه همیشه وای دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان خزی باید خپل جرأت او همت له لاس ورنه بس کومرو هغه به الله له طرفی
ډیر زیات مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو برین توبونه هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بی وزلو خزو د کندو او روندو لاسنوي مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
تاسو نه هم مننه